درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم او لوبړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هند باندنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهر جاسیوال پرون په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور جګپوري چارواکي د ملګرو ملتو د سفرونو د بندیز پلیس کې دی او کله کله یوازې د ملګرو ملتو د دغه سفری بندیز په معافیت سره بهر تتللی شي. د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی همدار ازول چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بلګي په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نور مرستې هم د چابهار لاري افغانستان ته ولېږلې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د ډیورن پر کرشه د پرتو سیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندیسته د پاکستان د مرکزی حکومت غبرګون امید بخون کړي. د ډان ورسپانی د راپور لمخې علي امین ګنداپور پرون په خپل دفتر کې یوې غونډې ته وویل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلی ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اغیز کوي. په راپور کې د اسلام آباد د غبرګون په اړه څه نه ویل شوي. ګنداپور یو ونی مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشي د تحریک انصاف ګوند پورې د تحریک انصاف ګوند ای وی غونډې ته د وینا پر مهال ویلی و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وای چې لا هم د غزه په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمه اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزه د ملکی دفاعي ادارې ویندوی محمود بسال فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخت تیر شوه او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزه کې لشتلجه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه ورسته له هغه وشو چې حماس د اسرایلی يرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینی برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزې بمباري سمدستي ودروي ترڅو يرغمل شوي کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. که هم حماس پرون ماښام د ترامپ د شل فقره پلان ځینی برخي ومنلې خو د وسلو د کیښودو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري آژانس میزان د راپور لمخې شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو تنظیمونکي بلل شوي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوي. میزان ویلي دي چې دوی خپل جرمونه منلي وو. د میزان د خبر لمخې د کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې. د میزان د خبر لمخې ومتن یو کورد چې په 2009 میلادي کال کې د حکومت پلوه سونی دینی عالم ماموستا شیخ الاسلام د وژنې په تور نیول شوی دی. د دې کسانو د محاکمې جریان نه دی خبر شوی او د بشري حقونو ډلو بیا بیا د ایران پر حکومت د تورنو کسانو له حقونو د سرغړونو له کبله انتقاد کړی. زمو شخله آزادی رادیو اوري د اروپا پارلمان په افغانستان کې د ورستیو زلزلو د زیانمن شګو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د افغانستان د ختیځ په زلزلو کې ډیر شمیر څاروي هم مړه شوی یا ټپیان شوی. په زلزله زپلو سیمو کې تر 15,000 ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. ځینې نیول شوي خبریالان وایي طالبانو د بند په محل ورڅخه په زور اعترافونه اخیستي. د کرکټ افغان لوبڅار احمد شاه پکتین مو د هغه د لوبڅارۍ د تجربو په اړه ژغولی.
تقریبا سلو نړیوال لوبو کې لکه فیلډ امپایر ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمن شویو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د روان اکتوبر په 1 مبه په افغانستان کې د وروستیو زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر شزو د سختو محدودیتونو په اړه خبري وکړي. د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستیو زلزلې له امله پراخه ویجاړي رامنځته شوه او سلګونو کسانو ته پکې مرجوب لواوښته. د اروپا پارلمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو سخت دریزه سیاستونه سبب شوی چې دا ډله په نړیواله کچه مشروعیت ترلاسه نکړي چې له عمله له افغانانو سره د مرستې بهیر زیانمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزلې ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 3 مې خبره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په منیټه به د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزلې ځپلو او زیانمنو خزو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې په دې تړاو به راتلونکي 5 شنبه په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایې چونې ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې لوروسي زلزلې وروسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوسته او بشري ننګونې زیاتې کړې چې د هیواد ورسره مخ دي. دا به داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په څنګړې ډول کونړ کې وروسي زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او لاملې 2200 ډیر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو لمخې د زلزلې لامل له زور ډیر کورونه هم نړیدلې چې لاملې سلګونه کورنۍ بي ځای شوی او اوس مهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې لامل یو شمېر زیانمن شوی کسان وایي که هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تیرېدو سره ورته پام کم شوی او په خبره ده چې د ژمي څپې پیل شوی په خیمو کې ژوند سختيږي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د دایمي سرپناه په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېتو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تیرو زلزلو کې زموږ کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کیږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې باید موږ ته د کورونه جوړ کړلی شي چې موږ بیرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بېلابېلې ناروغۍ هم پیدا شوي. که څومره طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بېلابېلو هیوادونو په همکارۍ د کونړ ځانمنو ته دایمي سرپناه جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی او ویلي وو که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځ سیاستونه د دې لامل شوي چې د څه باندې 4 کلونو په تیرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړي له اروپای پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو د غډله د خزو حقوقو ورکړې ته ژمن شي. که څوم د طالبانو د حکومت وایي ز بیولا مجاهد د اروپا پارلمان د روسي اعلامیه پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي، خو لوړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مرمنو حقوقونه د شریعت لمخه تضمین شي. داسې مهال چې په کور دننه لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولې او خزي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار را ګرځولې. که څوم د طالبانو دغه سخت دریز په نړیواله کچه په پراخه توګه اندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې په خپل دریز کې نرمخ نه دی راوستي بلکې لا خپل محدودیتونه سخت کړي. همدا تیرونه طالبانو لک تر لګه د دې ورځې لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي او چې لامل یې ټول افغانان لګانو ستونزو سره مخ شوي. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنمحالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغیز پرې خود.
ازادي رادیو تلریش ساتاله تاسو سره ده.
د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو له کبله نه یوازې زرګونو انسانانو ته مرشوب لا اوښته ده، بلکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په وینا د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونې خبر کړی ویلي د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنځایونه ویجاړ شوې دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي وای، په دې زلزلو کې زیات شمېر څاروي مړه شوي او یا هم هغه چې ژوندې پاتې دي ګډ هم ګډ دي او هم ناروغه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 1500 زره ډیر څاروي له روغتیا ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3مه په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې لامل د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خای د عاید لپاره په خپلو څارویو او کرنه تکیه کوله اوس اند خپل ماشومانو د ورځنیو خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی دا چې ژمی مخبره رسیدو دی ځینمن کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څارویو د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوی چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولای شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نشي کړی او په راتلونکي کال کې د لوګي بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوی چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو لپاره د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړی او د غرازي لک تر لګه 15 شپک سوا ډیر مشهوی څاروي په خوندې ډول لمنځوړي ترسو د وبود سرچینو د ککړتیا او انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خبرېدو مخاوني ول شي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزلې ځپلې وای، وروستي زلزلې دوی او دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولې. د کونړ د څوکې ولسوالۍ یو ځانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزلې کې مړ شول، خو کوم چې ژوندې پاتې دي د روغتیا په اړه دا ډیر اندېښمن دي.
زیاتره پکې زخمی دي، ځینوم کې قیمتي دي، دوه غواګانو بس خرابې شي دي. زه مخکنه یوګیته مازن کو په موټر او څوکۍ بازار ته راوځو، بس هغه ورته وولو ډاکټر چې دی هلته ډاکټران نه دي چا سره، او بس کې بوځي نو هغه عمر پیسې غواړي، هغه پیسې زموږ خبر دي شي برابر اول د خوراک لپاره نه، بس هغه مرته راوړي، بس هغه مرته واچولو، بس دا چې به ختم شي، بس جمی کې به خوراک بیس نه تاسو.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ یو زلزله ځپلې سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سره پورې بټول ټوټل مالونه لمه ځچې دي، فقط مالونه د سې استلې دي خلکو امزان سره مل ته یو ځای کې د سې شړ ځای کې جدي ته زم نشته، د بل سي ډاکي پټو کې د سې یو ځای کې تړلې د ژمه مر روانه ده، خلکو ته عمومي مشکل ده. مالونه د پاره د سې خاص وختونه شي چې د مرز لپاره همدارنګ دي ځایونه د پاره دولنه مرسندو درلو غوښتنه ده چې دې
دا اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د وترنري د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي چې د روسي زلزلې لامل د کونړ په دریو ولسوالۍ کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګان او غویان، نږدې 9500 پسونه وزې، او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د 13 اگست په شپه یو درشمه د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشو چې پراخه ویجاړی رامنځته کړي. د رسمي راپورونو لمخې په دې زلزله کې 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپيان شول.
لښخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یوش میر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې دوی د بند په محل د طالبانو لوري په زور اعتراف ته اړیستل شوی دي. دغه خبریالانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې تور پوری کړ. طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سر هڅه کوي پر رسنوي فشار راوړي او د خبریالانو فعالیتونه محدود کړي. دا سرګندونې داسې مهال دي چې تازه د مهدی انصاری په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مهال د طالبانو په بند کړي. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري لرله، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د مهدی انصاری د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمیر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبریالان له کار کولو منع کړي. یوې خبریالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوي خو د موضوع د سیاست لاملېونو غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې دوی پر ضد متبلیغ کاوه.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد متبلیغ کاوه. رواني او فزیکی فشارونه دومره زیات و چې ډیرای کسان مجبوریدل هغه خبرې وکړي چې هیڅ نه وکړي. هغه یې زړه کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کې لیکل سوي و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای، حال دا چې ما هیڅ کله لکومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نه وکړای.
یو بل خبریال چې دا موږ غوښتل نو موږ یې پر راپور کې خپور شي د رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه، سره لدې چې له یو کورنۍ ورسپانې سره یې کار کوه، طالبانو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور ونیو او وروسته یې د جبري اعتراف کولو ته اړ کړ. دغه خبریالان زیاتوي چې د دغو جبري اعترافونو خپرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبره یې د دوی کورنۍ هم له ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د یو افغان خبریال مهدي انصاري چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچي په سیمه کې نیول شو او د طالبانو لومړی محکمه د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی دی، طرف یو تازه ویډیو پراخ پرګونو نه پاره ولیدي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدی انصاری جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنی کمیټې مسؤلې سمی ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدالتانه محاکمې له اصولو او د دغه خبریال له حقونو ښکاره سرغړونه بولی او غندي. دا ورځ پلیتا د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهیر یو برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدی خطر رامنځته کوي.
حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه.
نوموړی زیاته کړل چې دا مهال لږ تر لږه شپږ خبریالان د کابل، غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې دي او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشي کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دوهمه په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا کار د بشري حقونو، د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او د مهدی انصاري او نورو بندي خبریالانو د بې شرطه او ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ له ملاتړو ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو، د دوی پر وړاندې د فشارونو او نه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسیدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو ویان یې زبیح الله مجاهد ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو طالبانو تر ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی. هغه دا چې دلته خبریالانو او د بیان د ازادۍ او بشري حقونو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوی ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
که هم متحدو ایالاتونو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړي، خو اسرائیلی پوځ د غزه په شهر کې د حملو د دوام خبر ورکوي. او په عین حال کې فلسطینی چارواکو ویلي چې بیګای ډیره سخت شپه تیره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې حماس او اسلامي جهاد ډلو د غزه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلان ځینې برخې منلې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اسرائیل او پوځ وایي چې لای هم د غزه په خار کې پوځي عملیات روان دي، او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې خپل مینو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرائیل غږ وکړ چې پر غزه بمباري سمدستي ودروي. ترامپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرائیلي ارغملو د خوشې کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. پاین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخت تیر شو او اسرائیلو لسګونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. بسال چې ادارې د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرائیلو په بیگانه یو حمله کې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې عملیات د غزې په خار کې دي، او د دې سیمې اوسیدونکو څخه غوښتي دي چې خپل کورونو ته نځي. د پاوز ویان د ګروال اویخای ادرای پر خپل ایکس پڼول کل چې اسرائیلی پوځیان له هم په دې سیمه کې عملیات کوي او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزه کې د اسرائیلو په پرونیو حمله کې لکتر لګه او یا کسان وژل شوی وو. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرائیل باید پر غزه بمباري سم دستي ودروي ترڅو یړغمل شوی کسان په خوندي او چټک ډول خوشی شي. حماس پرون مخام د ترامپ د شل فکرې پلان ځینې برخې ومنلې او اعلان وکړ چې چمتو ده ژوندۍ او مړه اسرائیلي برمته خوشی کړي، او د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی. خو دې ډلې د خپلو وسلو د سپارلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ترامپ پر خپل ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سم دستي ودروي څو اسرائیلي برمته په خوندي ډول را خوشی شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي نن وویل دا ډله له همدې شېبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکي وویل مصر چې مخکې هم د منځګړي رول لوبولای دی کولای شي د فلسطینی ډلو په ګډون د غزې د راتلونکي په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. همداراز د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ترامپ د پلان په اړه د حماس دریځ تایید کړ.
له خبرونو ورآخوا
په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبسار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلې وي، خو د لوبسارانو په اړه ډیر کم. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبساران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبسار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې یوازې د سلو نړیوالو لوبو لوبساری کړې ده. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکار مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل ژغ پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رول نه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهمو لوبو لړلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدی جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږم په متحده عرب اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري. بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونکو ماحول هغه انوایرمنت ډیر خراب شو، نو لدین ورسته دا لا نور سخته ولا. خو الحمدلله ما دی هند او پاکستان دوه لوبو کې لوبساری وکړه، خیر سره لوبه تر سره سوله.
احمد چا پکتین وای د ټولو لوبو د لوبساری شمیر یې سلګونو تر رسیدي، چې کورنۍ لوبې هم پکې شامل دي. د دې خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبساری پر مهال داسې کومه لویه تیروتنه نه ده شوې چې لامل یې د لوبډلو یا لوبغاړو لنیو کې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاری په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه، دای له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاری سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو، نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه. له 2002 هم کال نه را پیسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ لپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نو موړی وایي د لوبڅاری د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
سب د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. نومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانینم تقریبا 240 قانون لري او هر قانون بلیر مادي لري. د ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. دې د پالیسی باید یو کلوب سره ووسی.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبساري چې 15 ورځې نه ده، هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولی. وڅلوي کلن احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د زینو سنځو له عملې په حربي پوهنتون کې زکړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبساري ته مخه کړې ده. پکتین وايي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ناسا یا د امریکا د فضائی تحقیقاتو اداره غواړي چې په مدار کې انسانان ځای په ځای کې څو په راتلونکي کې دا انسانان سپوږمۍ ته لاړ شي. تر دې وړاندې هم کلونه پخوا امریکا لومړنی هیواد و چې انسان فضا ته واستاوه. د دې موضوع تفصیل احمد شبر باندې کوي.
د امریکا فضائی تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کس سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکی شا هاوکینز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.